آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان په دوم دور انتخاباتو کې د رایو د باطلولو ابتدایي لړۍ پیل شوه. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر سلو ډیر طالبان وژلي او ژوبل کړي دي، او د اسرایلو مرکچیانو ویلي چې د غزې په تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره د مصر په منځګړتوب له حماس سره په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونه د اوریدونه وروسته تاسو مرکه او رپورټونه واوري. اوس په مو کې د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نو شب آشنا او خلیل خان به درته وړاندې کو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلولو بهیر نن د کاندیدانو د استازو او څارونکو په موجودیت کې په ابتدایي ډول پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسیون وایاندوی راتلونکو اونۍ به ټول چک لیستونه سیستم ته داخل کړي او د رایو د باطلېدو بهیر به هم په رسمي توګه پیل شي. د وایان نور محمد نور په وینا، هر کله چې چک لیستونه سیستم ته داخل شي، بیا دا معلومیږي چې کومې رایې د اعتبار وړ او کومې باید باطلې شي. د انتخاباتو کمیسیون وی د رایو د باطلېدو وروسته د کاندیدانو د اساسو او څارونکو پښتون کې د تعین شوو معیارونو په پام کې نیولو سره عملي کیږي. د ټاکنو د کمیسیون وایاندو ویل
دیروز ما پښتر هم گفتم
تیر ورځ دغه سیستم د کمیسیون لخوا ورسته شو، او نن د نوماندانو اساسو په وړاندې په دریو بجو په کار پیل وکړ. سبا او بل سبا به د بیلابیلو بنسټونو اساس ته د دغه بهیر په حقله معلومات ورکړ شي.
د انتخاباتو کمیسیون وی د ناظرینو د ټیمونو شمیر د 150 ته زیات شي، تر څنګ د رسنیو لخوا د رایو د باطلولو د ارقامو په اړه هر ډول پیشبینی رد کړه.
د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو غړي به د شو موافقو په اړه خبرې اترې پیل کړي. ښاغلی احمدزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبرانو ته وویل چې دا خبرې اترې به د دواړو خواوو د یو 15 کسیز ټیم لخوا وسی. اشرف غنی احمدزی وویل چې د ملي وحدت حکومت د جوړولو هدف له تضاد او د اختلافاتو مخنیوی دی. د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه د جمعې پورس هغه مهال لاسلیک شوه چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کری کابل ته تللی وو، خو یو شمیر مدني ټولنې بیا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې د موادو په اړه تشویش څرګند کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات کړي. د وزارت په یوې اعلامیه کې چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، پروان، کندز، زابل، وردګو، لوګر، غزنی، فراه او هلمند کې کړي دي. بلخوا په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا غږ ته وویل چې په ژیړې او خاکریز ولسوالیو کې په یو لړ پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال وژلي دي. تر اوسه طالب وسلوالو د افغان حکومت او چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د طالبانو یو عسکر د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د دوی یو عسکر د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د ایساف په اعلامیه کې د وژل شوی عسکر هویت او هیواد ښودل شوی نه دی. د غزنی په بهرامي شهید ولسوالۍ کې بیر سرک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې درې افغان پولیس وژل شوی دی.
ناټو وایي که د افغانستان انتخاباتو لانجه حل نه سي او د امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک نه سي، دوی به مجبوره سي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي. د ناټو سرمنشي اندراس فوغ راسموسن د رایټرز خبري اژانس ته پرون دا خبره کړې ده. هغه وویل موږ به ډیر ژر دې ته مجبور سو چې سخته پریکړه وکړو، دا ځکه چې د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې زموږ د حضور لپاره قانوني اساس موجود نه وي. موږ به دغه کال تر پایه پوری خپل ټول کواوی د افغانستان څخه وباسو، او دغه سی یو کار د کولو لپاره موږ باید ډیر ژر خپل پلان ولرو. په افغانستان کې د ناتو محاربوي ماموریت د رواني سوي کال تر پای ختم سی، خو ناتو غواړي خپل لښ میراث کر په افغانستان کې پریږدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د نوي نومول شوي لومړي وزیر حیدر العبادی نه غوښتلي چې زر تر زره خپله کابینه اعلان کړي او ویلي دي چې د عراق سره به د اسلامي دولت ډلې وسلوالې ډلې په وړاندې د مرستو ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سیشن په استرالیا کې خبري اعلان ته وویل چې د دې حکومت د جوړولو هدف لري چې د ټولو وګړو شیا سنی کوردانو او نورو لګاکیو اساسي توب وکړي. هغه وویل
The new Iraqi leadership is a very difficult challenge. It has to regain the confidence of its citizens.
د عراق نوی مشران ډیر ستونزه ستره او ستونزمن ده د پغړه لري. دوی باید د خپل د خلکو اعتماد د جلبولو لپاره پراخ پنځټه حکومت جوړ کړي، خو ترڅنګ د حل د لپاره داسې ګامونه باید پورته کړي چې د دواړو د دوی اراده څرګنده کړي. موږ به د قدرت د انتقال په دې مهم پړاو کې د عراق د خلکو سره مرسته وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق ته د امریکا د ځواکونو د لیګلو خبره رد کړه. د خوېلې دي چې د ارتیا په کچه به عراق سره مرسته وکړي. د عراق نوی ولسمشر فواد معصوم د نوري الملکی د کلک احتجاج سربیره چې غوښتل د دریم ځل لپاره د لومړي وزیر په توګه پات شي، د عراقي پارلمان برسیال رئیس العبادی د صدر اعظم په توګه وټاکه. الملکی باندې تور لګول کیږي چې د مختلفو سیاسي ډلو پر راټولولو کې پات راغله او فرقوي تشدد ته لمن وهل چې د عراق د ټوټه کولو سبب ګرځیدل. خغلی مالکی د خپل سیاسي ډلې سره پروند د تلویزیون لاره وینا وکړه او ویل د امریکا ولسمشر براک اوباما هم د دوشنبه پر ورځ غوښتنه وکړه چې نوې عراقي حکومت د پاسولۍ زتوګه په دې مخیر راټول شي چې د سخت دریځې اسلام پال ډلې غواخ لمن زیوسی. هغه ول
د اسرائیل مرکشان ویلي د چې د غزه په تړاو کې د جګړې د ختمولو لپاره د مصر په منځګړی توپ له حماس سره په خبرو کې کوم پرمختګ ندی سوی. د اسرائیل یو مهم چارواکي د سه شنبه پورز داسې مال دا خبره کړی چې داسې ښکاری چې د دواړو خواو ترمنځ شوی اور بند لا هم پر پلزای پاتې دي. د اسرائیل او حماس په کایری کې په غیر رسمي خبرو بوختي چې له تاوتریخوالي د وټولو یو دوامدار حل عمومي. د دواړو خواو اړخونو ترمنځ فاصله اوس لا هم زیاته ده، خو د فلسطین او د اسرائیل چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د سې شنبه د ورځې خبري څنګه پرمختګ وکړي. حماس او د اسرائیل د مصر له خوا د لارو د بندیز بشپړه خلاصور غواړي چې له کبله فلسطینیان نسی کولی له غزې څخه ووزي. په غزې کې زیاتره خلک په بشري مرستو تکیه کوي. اسرائیل ویل دي چې دوی به تر هغه خپل بندیزونه کم نه کړي چې داړه کړي نه وي چې د حماس ډله غیر نظامی سي، چې په دې وروستیو کې زرګونو راکټونو په اسرائیل باندې توغولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د جولای په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې د 900 څخه زیات فلسطینیان وژل شوی دي چې زیاتره یې ملکیان دي.
د امریکا او د استرالیا لوړ پوړو چارواکو یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې امریکا په شمالي استرالیا کې خپل هوایي او سمندري موجودیت زیات کړي. د غټړون نن د سې شنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پینټاګان رئیس چک هیګل سیدنی د سفر په محل لاسلیک شو. جان کیری استرالیا یو مهم ملګری هیواد وبله او ویل چې د غټړون به دواړو خواو ته د ارزښت وړ مسایل حل کړي. چین ادعا کړی چې د امریکا او استرالیا مشرانو د خپل ګډو اندېښنو د لرې کولو هڅه کوي او دغه پوځي همکاري ځکه پراخوي چې د چین مخپازیتیدونکي ځواک مخه ونیسي. کری ویل متحده ایالات د چین سره جنگ او سیالي نه کول غواړي، خو هیله لري چې چین په نړیوالو مسایلو کې د و همغږي ملګری په توګه راڅرګند شي.
او د اوکرين چارواکو ویلي چې هغه 200 اتیا لاریو ته چې په خیریه مرستو بار دي اوکرين ته د د نوټرو اجازه به ورنه کړی ځکه د نړیوال سره صلیب د موسسې سره همغږي نه دسیوي او کېدای سي روسیا په دې باندې پوزونه غسیمه ته داخل کړي چې د جدای غښتونکو په لاس کې دي. تر دې مخکې د روسیې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې په 200 لاریو کې بار د بشري مرستو یو کاروان نن د سه‌شنبه د اگست په 12مه ختیځ اوکرين ته حرکت کړی دی. دا خبرونه
درنو اوریدونکو سپورتي خبر او متی الله عابد دواړه په سټډیو کې اوس واورو چې څه خبره
د ترکیب دی من نوشه بجانې د افغانستان د کرکټ په اړه یو بل تازه خاص خبر ده چې عام لوبغاړي خو کرکټ کې ځوانان دي خو هغه افغان ځوانان چې د دین وجوهات له کبله د معلولیت سره شوي یا معذوره دي یا ژوند کې څه مشکل پیدا شوی دی او لاس په مشکل لري هغوی دپاره خاص نن د کرکټ یو شلوریز تورنمنت شروع شو د 15 زونونو چې د افغانستان د مختلف ولایتونو په نمندګۍ باندې لوبغاړي راغلي دي. کابل کې کرکټ سټیډیم کې دوی نن لومړی لوبه وکړه غونډه وشوه د افغانستان د حکومت چارواکو او د کرکټ بورډ مسؤلینو در خارجي استازو پکې ګډون وکړو او د دغه لوبه د پیل هغه پرانسته وکړه. لومړی لوبه وشوه د مسینک او د سپینغر د لوبډلې ترمنځ. موږ نن وروسته د آشنایانو غږ خپرونه کې په همدې موضوع باندې د اوریدونکو سره خبرې کوو چې څنګه کولی شي ځوانان هغه ځوانان چې مشکلات لري بدني معذوره دي یا نور معلولیت لري هغوی د سپورټس په برخه کې څنګه برخه اخیستی شي. نو دا یو خبرو. بل خبر د افغانستان حکومت جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د کرکټ د نړیوال لوبغاړو په موته کې 240 متره مربع ځمکه چې ده هغه تصویب کړې ده چې هغه مخکې د ښاروالۍ ځمکه وه اوس شاسن خپل امر باندې کرکټ بورډ ته ورکړه چې دا به د هغوی ملکیت. نو دا یو دوه خبرو.
مننه عبد صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په موقع د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلولو پروسه به په رسمي توګه ډیر زر پیل شي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام شینواری رپورټ چې د کابل نه رالیږلی په ګډه واورو.
داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د سه شنبې په ورځ د رایو د باطلولو بهیر په ابتدایي بڼه پیلوي، جمهور رئیس حامد کرزي خپل حکومت ته د نوي جمهور رئیس سره د همکارۍ او ورته د مسؤلیتونو سپارلو امر کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د غرمې وروسته به د رایو د باطلولو مرکز د افغانستان د جمهوریت 102 کاندیدانو د اساسو په مخ کې پرانیزي، خو عملي کار به وروسته پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور خبر اعلان ته ویل چې تیر ورځ د رایو د باطلولو کمپیوټري پروګرام د دغه کمیسیون چارواکو ته په ازمایشي توګه وښودل شو. ښاغلی نور ویل نن به دا پروګرام د افغانستان د جمهوریت 102 کاندیدانو تخنیکي ټیمونو ته وښودل شي چې بیا به 2 ورځې وروسته په رسمي ډول د رایو د باطلولو کار هم پیل شي. نور ویل چې د رایو د باطلولو لپاره دوه میکانیزمونه شته دي، یو یې همدا کمپیوټري پروګرام او بل میکانیزم په دې حق له کمیسیون علني غونډې دي.
میکانیزم اول همي چک لیست کې به شکل
نور ویل لومړی میکانیزم دا دی چې همدا چک لیست چې د کاغذ په بڼه موجود دی د کمپیوټر په پروګرام بدلي او سیستم په خپل داتا کې چې څنګه چیرته ده او به چی پروسس شي. دوهمه موضوع دا ده چې ځنی کزي چې ورسره مخ کیږي او سیستم هغه نشي په نخښه کوله انتخاباتو خپلواک کمیسیون په باب په لنی غونډه کې د کاندیدانو د اساسو د میلیون نړیوالو سرونکو په وړاندې پریکړه کوي. نور ویل چې رسنۍ هم د رایو د باطلولو د لنی غونډو بهیر څارلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د جولای د 12مې راپدې خوا چې د افغانستان د جمهوریت 102 کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری په مزګریتوب د جوزا د میاشتې په 13مه د ټولو اچول شو رایو د بیا پلټنې په باب د ماپیکي وروسته چې د رایو د بیا پلټنې بهیر پیل شوی د دوشنبې د شپې تر 3 بجو وزره یو سل یو دېرش د رایو صندوقونه بیا پلټل شوی چې د ټولو چاور شو راي د شپې سره جوړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی چې نن د رایو د بیا پلټنې د ټیمونو شمیر پر شپ کې 300 دیش پوري لوړ کړی دی. د کمیسیون د رایو د باطلولو د بهیر د پیل خبر په داسې وخت کې ورکړی چې د مخه داسې ریپورتونه و چې د جمهور ریاست د کاندیدانو تخنیکی ټیمونو ترمنځ د رایو د باطلولو په کړنلاره لا هم د نظر اختلاف شته دی. د کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم دا مني چې لا هم دوی په ځینو د اختلافاتو ټکو سره خبرې کوي، خو وایي چې د اختلافاتو مسایل ډېر جدي نه دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د رایو د باطلولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړي چې د افغانستان جمهور ریاست حامد کرزي یو ځل بیا د خپل حکومت غوښتي چې د پروګرام سره سم د نوي حکومت او جمهور ریاست د خپلو د ادارو د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره چمتووالی ونیسي. جمهور ریاست حامد کرزي دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې خپلو وزیرانو ته وویل چې له راتلونکي حکومت او جمهور ریاست سره همکاري او مرسته د ټولو دولتي ارګانونو ملي مسؤلیت دی. د جمهور ریاست درک د معنی نه د خپور شوي بیان له مخې جمهور ریاست کرزي په دې غونډه کې وویل چې افغانان باید له ترخو تجربو په ګاونډیو هیوادو کې له مهاجرتونو او بې کوریو عبرت واخلي او د خپل راتلونکي حکومت او جمهور ریاست د ملاتړ لپاره یو بل ته سره لاسونه ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم پامو کې بل رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق د نوی نو مول شوی صدر اعظم حیدر العبادی نه غواړي چې زر تر زره خپل کابینه اعلان کړي. په عین وخت کې امریکا د عراق د حکومت سره د اسلامي دولت په نامه د افراطي ډلې سره د مرستو ژمنه کړې ده. د عراق د وضعیت په اړه پامو کې د آشنا تلویزیون دغه رپورت ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سه شنبه په استرالیا کې خبريالانو ته وویل چې په عراق کې د داسې یو حکومت د جوړولو هدف لري چې د ټولو وګړو شیعه سنی کوردانو او نورو لګکویو استازیتوب وکړي.
د عراق نوی مشان ډیر ستر او ستونزمنه دنده په غاړه لري. دوی باید د خپل د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، خو تر څنګه د حل لارې لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی اراده څرګنده کړي. موږ به د قدرت د انتقال په دې مهم پړاو کې د عراق د خلکو سره مرسته وکړو.
د عراق نوی ولسمشر فواد معصوم د نوري الملکي د کلک احتجاج برسیره چې غوښتل یې د دریم ځل دپاره د صدر اعظم په توګه پاتې شي د عراقي پارلمان مرستیال رئیس العبادی د صدر اعظم په توګه ونوموه. الملکی باندې تور لګول کیږي چې د مختلفو سیاسي ډلو په راټولولو کې پاتې راغلی او فرقوي تشدد ته لمن وهلې چې د عراق د ټوټه کولو سبب ګرځي. ښاغلی مالکی د خپل سیاسي ډلې سره پرون د تلویزیون له لارې وینا وکړه.
موږ ټولو عراقیانو او سیاسي ډلو ته ډاډ ورکړو چې دا ټاکنه هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري، ځکه چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی او د سترې محکمې پریکړه لیک روښانه دی. موږ له اساسي قانون نه سرغړونه نه منو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې نوی عراقي حکومت دی په سوله ییزه توګه په دې موخه راټول شي چې د سخت دریځ اسلام پالې ډلې ګواښ له منځه یوسي.
لکه څنګه چې امریکا به د سخت دریځ اسلام پالې ډلې یا داعش د ګواښ په وړاندې څار او بیدارۍ ته ادامه ورکړي، موږ چمتو یو چې د عراق سره د دغې ترهګرې ډلې په وړاندې په جګړې کې ملګري شو. دا هڅې به یقینا نورې هم زیاتې شي که چیرې عراقیان د دغه نننۍ پرمختګ پر بنسټ خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکایي تاسیساتو او اتباعو او همداراز د ملکي وګړو د ساتنې دپاره تیرونه د امریکا پاوز ته د داعش په مرکزونو د بمباری اجازه ورکړه. د امریکا د پاوز یو جنرال ویلیام میبل په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې دا هوایی عملیات کوردی پاوز ته د دفاع فرصت ورکړ.
زموږ ارزونه ښیي چې د امریکا هوایی عملیاتو د عراق په شمال کې د داعش عملیات سوکه کړی دي او په موقتی ډول د اربیل ولایت ته د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
بلخوا په زورګونه یزدي کډوال د سنیتون لارو لویرې غرونو ته پناه وړې ده. د داعش ډله یزدیانو ته د شیطان د پیروان په سترګه ګوري او ویلي اسلام قبول کړي کنه نو او به وژل شي. دا سخت دریځه ډله په بغداد کې د سیاسي کړکېج نه په ګټه اخیستو هڅه کوي چې نورې سیمې هم لاندې کړي، خو ښایي د نوي صدر اعظم د ټاکلو وروسته خپل د هدف ته ونه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د اگست 1 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په مختلفو موخو لمانځي. په همدې خاطر سږ کال دا ورځ د ځوانانو دماغي سلامتیا ته پام راړولو په موخې لمانځل کیږي. من په همدې تړاو د امیر روغتیا د وزارت د رواني روغتیا د رئیس بشیر احمد سروري سره مرکه کړې. په فایل کې د دی ورځې د منځلو په حق لا آشنا رادیو ته د سی وی
هر کال چې دا ورځ په دنیا کې منځل کیږي دا یو هدف لري. د سکل هدف د روزوانانو صحت رواني ډیر مهم دی. دغه شعار او دغه هدف او دغه هدف په شاوخوا کې به نړیوال ټول هڅه پیل کړي او خپل ټول کوشش په دغه لاره باندې په لاره واچوي چې ځوانانو ته صحت رواني خدمات برابر کړي. په همدې خاطر منټل هیلت په دې منځله کې شامل وو او په ټول دنیا کې شامل دی. له دې خاطر چې په ټول دنیا کې د ځوانانو او نوځوانانو صحت رواني پرابلمونه ډیر زیات شوی دي.
نن سبا په افغانستان کې څومره ځوانان به په رواني تکلیفونو باندې اخته وي؟
چې د دبليو ایچ او په محاسباتو په اساس په هغه ملکونو چې جنگ کې اخته وي، جنگ تیر کړی، په هر پنځم نوځوان کې یو نوځوان مریضي رواني لري، یعنی 0%. خو په افغانستان کې په 2018 کال کې یو سروي او ریسرچ شوی و په کابل کې او په نورو ښارونو کې په دې موضوع باندې، او د هغه دریافت دوه برابره دي. یعنی په هر 15 ماتفل یا نوځوان یا ځوان کې دوه نوځوان مریضي لري، یعنی دوه برابر دی هغه اټکل دی چې دبليو ایچ او پیشبینی کوي.
بله، یعنی دا نوې سروي دوه برابره خي.
او بله، په 2018 کې یو سروي یو د سرچارو د کاتین په نوم د یو کې نه دا ریسرچ کړی او دا خیال دی چې دا دوه برابر دی.
بله، په ځوانانو کې د رواني ناروغي عمده علتونه څه شي خودل شوی دي؟
علتونه یې دغه دي. یو خو دا جنگ او د جنگ پیامدونه دي، لکه او دوه ملت یې فقر دی چې ځوانانو ته ډیر چیلنج کوي. یو ځوانان مجبور کوي چې د خپل ځواني په دوره او د خپل تفریح او مثلا لوست او دغه شیانو په ځای خپل فامیل ته نفقه راوړي، کار وکړي، ګرمیو کې وخت تیر کړي، بیکاري ده، بیروزګاري ده، مثلا د دوی دا عوامل ډیر سخت سوشیو اکونومیک عوامل دي چې دوی په اجتماع او د اقتصادي له لحاظه ډیر تر پرشر لاندې دي. او هغه مجبور دي چې مثلا خپل کور ته ډوډۍ راولي، زحمت ویسي، کار وکړي. نو په دې لحاظ او د جنگ پیامدونه دي چې دوی مکتب نشي شامل کېدلی، تعلیم نشي زده کولای. لهو مخې او د هغه د بل مخې ځوانان بي تجربه دي، هیجانات ډیر قوي دي، ډیر آسیب پذیر اولونه دي، بل دي دغه مریضي او اختلالاتو په مقابل کې.
بله، د ځوانانو د رواني تکلیفونو ځنه عوامل تاسو ویل چې مثلا جنگ دی، به د جنگ پیامدونه دي. اوس د صحت عامې وزارت چې تاسو په راس کې هستی، دغه عوامل ته څنګه د پایټکې کې خودل شي؟ ځکه عوامل څرګند دي، د الهم د افغانستان شرایط سم نه دي. نو د صحت عامې وزارت په دې برخه کې څومره سره کول شي هغه ځوانانو سره چې د تکلیفونه لري؟
صحت عامه کول شي چې د صحت نوځوانانو ځوانانو لپاره د لید کار په خپل لاس کې واخلي، انټر سیکټورال کولابوریشن دې سرعت یعنی زیات کی، او هغه نور سیکټورونه چې ځوانان سره سروکار لري لکه معرف، تحصیلات عالی، وزارت فرهنګ او اطلاعات او نور وزارتونه، وزارت دفاع، داخله، دا ټول ځوانان نه دګ دي او ځوانان سره سروکار لري. دوی سره انټر سیکټورال کولابوریشن زیات کی او خپل لید کار په خپل لاس کې واخلي او دې ته خبرنامه وسنجوي چې وقایوي وي، معالجوي وي او پروموتیوي. پر مثال په تاسو داسې برنامه دې په مکتبونو کې لارې ته واچي چې هغه وقایوي بنه ولري.
بله،
نو د دې اساس نور چې مجلس درلوده د وزارت معرف، د وزارت اطلاعات فرهنګ سره موږ دا فیصله ته ورسېدو چې نور استراتیجی چې موږ جوړو د 2015 تر 2018 دا په دې کې شامل شي او ټول سکتورونه پکې انوالو شي. دا برنامه دی ډیزاین چې هم وقایوي، هم مالجوي، هم ارتقای صحت روانی.
بله، ډاکټر صاحب، ځوانان سره د دې چې لوست دي، اما په دې نو پوهیږي په کوم تکلیف چې دوی اخته دي چې دا کوم رواني تکلیف دی؟ ډیر نارمل اماغه تکلیف سره دوی ژوند کوي، فکر کوي چې همدغه ژوند دی، باید تحمل کړي. دوی ته عادي ده، څنګه دغه پوهاوی باید دوی ته ورکړل شي چې دوی د نارمل حالت نه وتلي دي او دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ په خپله ځان سره څه کومک کولای شي، کورنۍ ورسره څه کومک کولای شي؟ دغه آگاهی د پارم څه پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي کنه؟
یقینا نو داغه په باره کې ډیر خبرې وکړي چې ځوانان لپاره چې په مکتب کې دي، په پانتون کې دي او یا په کمیونټي کې دي، یعنی د مکتب سره سروکار نه لري، د باید آگاهی او د اویرنس برنامه دی جوړ شي چې د دوی اویرنس کچا لوړ شي. همدغه سم وګورل چې په مکتبونو په کوریکولم کې د مواد نشاورت، د صحت رواني، د امراض او د اختلالات رواني داسې موضوعات د شامل شي چې د ځوانانو د آگاهي پورته کې په مکتبونو کې او داسې د میډیا لاره د مجلو لاره مثلا د تلویزیونونو د رادیوګانو لاره د ځوانانو ته مسیجونه د خبره شي او داسې ډېری برنامه دي چې موږ د وقایوي په توری لرو او د پاره کې شامل دی او چې ستراتیژي جوړ شي پاره کې به ځای ورکړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب کورم ودان.
اوکې په خیر اوسې. مننه.
دا خبر اترو گفته شنود د نن مخام په پروګرام کې د ملمنو سره د جمهوریت حد دوم پړاو انتخاباتو کې د رای د باطلولو په پروسی او هغو میکانیزمونو غږیږو چې د رایو د ابطال لپاره ترې کار اخیستل کیږي. ستاسو په نظر د رایو د شمیرلو او باطلولو لپاره د پرمختللي سافټویر نه کار اخیستل څومره اغیزمن دي؟ خپل پوښتنې او نظری کولای شي چې د فیسبوک په پاڼه ولیکي. همدارنګه درنو اوریدونکو له یاده مو باسي چې د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو د پاره او ټول اوریدونکو د پاره د اسانتیا او د برابرولو په مخه تاسو لوکل شمیره یا د افغانستان شمیره په نظر کې نیولید. له یاده مو باسي قلم را واخلئ او شمیره یادداشت کړئ: 0 9 0 0 1 0 0 0. همدارنګه کولای شي چې په پخوانی شمیره هم سټډیو ته زنګ ووهي: 0 0 1 2 0 2 شپږ 9 3 3 شپږ. نوې شمیره بیا تکراروم: 0 9 0 0 1 0 0 0. او سم په مخه د خبرونو لنډیستا.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلولو بهیر نن د کاندیدانو د استازو او د څارونکو په موجودیت کې ابتدایي ډول نن پیل کړ. بیا د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې د دواړو کاندیدانو د انتخاباتو ټیمونه غړي به د شو موافقو په اړه خبرې اترې پیل کړي. ناټو وایي د افغانستان د انتخاباتو لانجه که حل نسی او د امریکا او د ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک نسی، نو دوی به مجبور سي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي. د اسرائیلو مرکچیانو د غزې د تړانګې د جګړې د ختمولو لپاره د مصر په بنسګړیتوب له حماس سره په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا یو سینمایي څیره او ټوکمار په شمالي کالیفورنیا کې په خپل کور کې ومندل سو. ویلیامز دریش په تکلنو او داسې ښکاري چې ځان یې په خپله وژلی وي.
دران اوریدونکو نیم ساعت ها خبری خپرونه، البته پښتو خپرونه، په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې به د خبرو اترو ګفتو شنید پروګرام واوري چې شمیره البته نوې شمیره هم مخکې تاسو سره شریکه شوه. همدارنګه د پروګرام موضوع هم تاسو واوریدله چې د رایو د ابطال په برخه کې په نوي میکانیزمونو باندې به خبرې کیږي چې کچیرته د پرمختللي سافټویر نه کار اخیستل کیږي د رایې په باطلولو کې، نو اخیزې تاسو څنګه ګورئ؟ همدارنګه شمیره هم تاسو ته ذکر شوه، بیا یې تکرارو: 0901001000. ورپسې د دری البته د دری پروګرام پسې به د خبرو اترو ګفته شونې پروګرام واورئ. تر بیا، الله مالک.